اردن کو د مشال ریو په یو بلګړی کې د خپل قربا اسرا الله مومن سلامونه منې وخت ورځي 2 بجې شوی په دې غړی کې ساس لا فرادری اونیزي خبرونه د سندرو عمل د ځوانانو غږ او اتلان لرو خلمړې په میر ساحل تورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کی
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف زد لواک د ناسمې ګټې اخیستو دویم دوسیې پلټنو امر هم ورکړی دی. پاکستان منلې چې تر یوه لانجمن امنیتي قانون لاندې رسمي تورونو 200 مشکوک کسان بندي ساتلی دي او د افغانستان په کاپیسا کې ځانمرګي حمله شوې ده چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. بشپړ خبرونه د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ تیر ورځ د دې هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د دویم دوسیه یا کیس پلټنو امر هم ورکړی دی. په دې معاملہ کې پر وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تور دی چې د تیلو او ګیس تنظیم ادارې په خوانی مشر توقیر صادق ټاکلی وو او بیا یې له پاکستان په تښتېدو کې ورسره مرسته کړې وه. پر توقیر صادق تور دی چې د شاوخوا 350 میلیون امریکایي ډالرو درغلي یې کړې ده. پر اشرف تر دې مخکې تور و چې د کرایې بجلیګرونو په کار کې درغلي کړې وه. هغه مهال نوموړی د اوبو او برښنا وزیر و. لوړپوړي حکومتي چارواکي پر سپریم کورټ بیا تور پورې کوي چې په سیاسي موخو لرونکو یو داسې کیمپین کې ښکیل دی چې انتظامیه بدناموي. د راجا پرویز اشرف ائتلافي حکومت به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ټاکل شوی ولسی حکومت وي چې د خپلې واکمنۍ موده پوره کړي. پاکستان تر لانجمن امنیتي قانون لاندې بیل رسمي تورونو 200 مشکوک کسان بندي ساتلی دي. د دې ملک لوی څارنوال عرفان قادر تیر ورځ سپریم کورټ ته وویل دا مشکوک وسلوال په قبایلي سیمو کې نیول شوی دي چې په پاکستاني پوځ پکې له کالونو راهیسې د یاغیانو پر ضد جنګیږي. عرفان قادر ویلي دا مشکوک کسان به تر هغه وخت په پوځي بند کې وي تر څو چې د پوځ عملیات پای ته نه وي رسیدلي. دا لومړی ځل دی چې پاکستاني چارواکي په دې اړه تفصیلات ورکوي چې دوی څومره وسلوال په قبایلي سیمو کې د ملکي واک زیاتونې په نوم تر قانون لاندې بندیان کړي دي. دا قانون په 2011 زیږیز کال کې منظور شوی و خو په پاکستان او نړۍ کې د بشري حقونو ډلې مخالفې دي. د بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په میاشت کې په یو رپورټ کې له دې کبله د دې قانون غندنه کړې وه چې دا له بشري حقونو د سرغړونې داسې چوکاټ ته لار جوړوي چې له مسؤلیته یا ذمهواري خلاص دی. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 8 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. پولیس وایي دا چاودنې تیر ماښام د کراچۍ په مظفر آباد سیمه کې شوې دي. په وژل شویو کې د پولیسو یو ځایي مشر او یو سرتیری هم شامل دی. د دوی په خبره په دې پیښه کې د یو اس ایچ او په ګډون 14 پولیسان ټپي شوي دي. هلته د ښار په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې هم شوي دي چې پکې 4 نور کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی هم شامل دی. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د قانون عملي کوونکو ادارو پر کسانو حملې زیاتې شوې دي. تیر کال په دې ښار کې په سیاسي او توکمیز تاوتریخوالي کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي ول. د پاکستان سپریم کورټ له اډیاله زندانه د ورکو شویو بندیانو مسئلې هواري لپاره حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکړی دی. د دې مسئلې د مقدمې اورېدنه تیر ورځ د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزې جرګهګۍ کړې ده. د جرګهګۍ د قبایلي سیمو د سیکرټري ناصر جمال هغه رپورټ رد کړی دی چې ویلي ول له دې کسانو سره بمونه او ناقانونه وسله ونو ځکه دوی نیولې دي. عدالت ویلي ک لدې کسانو سره غیر قانوني وسله وا نو ولې پر دوی په 15 میاشتو کې مقدمه نه ده چلول شوی او دوی په قید کې دي. د دې په جواب کې لوی څارنوال ویلي حکومت ته د خلکو پر ضد ثبوتونه په لاس ورغلي دي او د مقدمه پیلولو لپاره یو میاشت وخت ورته پکار دی. سپریم کورټ د هغه دا غوښتنه رد کړي او د مقدمه اورېدنه د روانې میاشتې تر 28 ځنډولې ده. د افغانستان په کاپیسا کې په یو ځانمرګي حمله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی. د تګاب ولسوال عبدالقدوس ساپي په خبره دا پیښه نن سهار شاوخوا 2 بجې د امرو په بازار کې شوې ده. د ده په وینا د ځانمرګي برید هدف د امریکایي سرتیرو هغه کاروان و چې له بازاره تیرېده. دا کاروان له حملې روغ وتلی دی. ساپي وایي ځانمرګي برید د موټر په وسیله شوی دی چې پکې له 20 زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. البته د وژل شوي او ژوبلو کره شمیر نه دی ورکړی. خدای ویلی دی چې چاودنې په بازار او نږدې کورونو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله ور په برخه کړې ده. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي په سیاسي ډګر کې د رول لوبولو لپاره د امریکا وګړیتوب پریښی دی. محمود کرزي تېره ورځ مشال راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی به د 2014 زیږیز کال په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه وانخلي.
یا دا سینا دا کاندید نه يم وس خو ما تصمیم نه دی نیولی او دا نظرم نه لرم چې پنځه کې ځان کاندید کم. اما سیاسي کارونه یوازې خامخا د جمهوری چوکۍ نه ده. سیاست کولای سړی پارلمان کار وکړي، په سنا کې کار وکړي، په ولایتو کې کار وکړي. دې ته علاقه زه ډېر لرم. زه به ډېر خوشاله یم چې مثلا کوي ولایت ما ته وخت راوسپارل شي او زه یو نمونه ځین جوړ کړم.
و 50 کلن محمود کرزی یو شتمن صنعتکار دی چې په بانکداري، کان کیندنې او د جایداد په کاروبار کې دلچسپي لري. رپورټونه وایي محمود کرزی له افغانستانه د نږدې 900 ډالرو په ایستلو تورن کابل بانک کې 0% برخه لري. رسنۍ دا هم وایي چې محمود کرزی هم په دغه کار کې تورن وو، خو محمود کرزی انکار دی چې ګواکې د په دې لړکې کوم غلط کار کړی وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احمد عبدالله صالح الخزماری الزهرانی د نړیوال ترهګر په توګه نومول دی. دا کس د ابو مریم الزهرانی په نامه مشهور د القاعده ترهګر ډلې یو لوړپوړی غړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشالې دی نوور دل چې په امیر ساحل وړاندې کول په دې غړي کې به واوري.
د سندرو امیل خبرونه کې باوري چې پاکستان کې په ټولنیزه ویبپاڼه یوټیوب بندیز هنرمندانو د ویډیوګانو جوړونکي څومره اغیزمن کړي.
نو زمونږ لپاره خو دا ډېر یو تاوان دی، او البته د کاروباري خلک چې کم دی د هغې لپاره په یوټیوب باندې د کوم هغه چې کوم په مارکیټ کې خلک ته سیډیز ورکړه کوي نو هغه هغې لپاره تاوان دی.
په ځوانانو غږ خبرونه کې باوري چې پښتانه ځوانان د خپل مشر بچا خان ژوند او فلسفې ته څرنګه ګوري.
بادشاہ خان فلسفه خو ډیره ژوره ده، خو دغه د فلسفې یو دوه خبرې چې هغه زمونږ زلمی کل دغې لپاره ډېر اهم دي. هغه دی دغه یو د عدم تشدد نان وایلنس چې کومه فلسفه ده.
او اصلا خبرونه هم د بادشاہ خان ژوند او د پښتنو لپاره د هغه خدماتو ته ځانګړې کړې شوی.
دی په انجمن اصلاح الافاق نه دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه د هغه په اغراض او مقاصد کې دا شامل وو چې د پښتنو خپلو کې د تربورولۍ جګړې ورکېدل، په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل.
الله مشال له سره اوسې. اوردن کور دې اونې د سندرو امیل خبرونه د پښتنو سندرغاړو او ویډیوګانو جوړونکو هغه اندېښنو ته ځانګړې کړې شوې ده چې وایي د ټولنیزې انټرنیټي ویب پاڼې یوټیوب تر ټولو تړلو د پاکستانی حکومت پریکړې د دوی هنري کارونه ټکنی کړې دي. دا خبرونه چې هرون بچا جوړوي خوندورې سندرې هم پکې اورېدلې شي.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو په دې ورستیو کې په خپلو سندرو د جوړ شویو ویډیوګانو خپرولو لپاره د انټرنیټ ټولنیزې ویبپاڼې یوټیوب څخه ډیره ګټه پورته کړه. دا مهال چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې پر یادې ویبپاڼې بندیز لګولې ده، د پښتو نوي سندرغاړي له دې امله چې خپلې سندرې او ویډیوګانې خلکو ته نشي رسولې اندېښمن دي. بلې خوا ته په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې وایي د یوټیوب د بندیز له کبله خلک مجبور شوي چې د خپلې خوښې ویډیوګانې او سي ډي ډرامې یا فلمونه له دوکانونو ترلاسه کړي، چې له وجې د پښتو موسیقۍ مارکیټ یو څه ښه شوی دی. په همدغه موضوع به اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو میل کې د پښتو موسیقۍ له مارکیټ سره د تړلو خلکو خبرې واوري، او تر څنګ به له سو سندرو خوند هم واخلئ چې په پیل کې درته دا یو دروم.
ستاپ خندا کے مزا، ستاپ ادا کے مزا، ستاپ خندا کے مزا، ستاپ ادا کے مزا، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستاپ حیا، ستاپ حیا کے مزا، مزا، ستاپ حیا مزا، ستا
په خندا کې مزه ستا په ادا کې مزه اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستا په حیا ستا په حیا کې مزه جانانا ستا په حیا کې مزه نہ پیغ لائت ستاپ وفا ستاپ وفا کی مزا مزا ستاپ وفا کی مزا زلا کی مزا
وګوریدونکو راشد خان د خیبر پختونخوا له سوابۍ ضلع سره تعلق لرونکي ځوان سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې په پېښور کې د اوکاب په نوم یو میوزیک بینډ یا د موسیقۍ خپله ځانګړې ډله جوړه کړې ده. نوموړی په پاکستان کې د یوټیوب تړل کېدو خبرې ډېر خواشینه کړې ده چې وایي د پښتو د خې او معیاري موسیقۍ جوړولو او خلکو ته د وړاندې کولو د ده او د ملګرو کوششونه یې اغېزمن کړي دي.
نن سبا خو چې کوم میوزیک په کوم لیول روان دی نن سبا خو سنگر په خپل باندې انویسټمنټ کوي ویډیو مو کې آڈیو مو کې نو په صحیح طریقہ باندې خپل اوریدونکو ته کتونکو ته چې کوم ویډیو رسوي که چینل ته نشي رسولی لا په مارکیټ کې دغه مارکیټ کې لینکس وغیرہ نه نو یوټیوب ټول نه اسانه طریقہ ده. نو زمونږ لپاره خو دا ډېر یو تاوان دی او البته د کاروباري خلک چې کوم دی د هغې لپاره په یوټیوب باندې د کوم هغه چې کوم په مارکیټ کې خلک ته سی ڈیز وغیرہ خرڅوي نو هغه هغې لپاره تاوان دی. خو یو خبره دي بله کوم په مارکیټ کې چې سبا د پښتو په مارکیټ کوم خلک ناست نه خو ډانسونه او فحاشي دا پلاوی هغه چیزونه هغې په مارکیټ کې خرڅوي په سی ڈیز دی کې مونږ شوقیان خلک چې مونږ غوسهی موسیقي کوو مونږ غوسهی لیرکس که د غنی بابا راخلو که رحمان بابا حمزه بابا راخلو مونږ غوسهی موسیقي کوو نو هغه مونږ اکثر چې مونږ هلته اورو مارکیټ ته نو هغه زمونږ نه دی نه اخلي یاره ته مستی مستی دا کوو چې داسې قسمه چرسیانو بنګیان داسې قسمه گانې پکې دا کوي چې خلک بس مونږ چې کوم تعلیم چې نه کړی هغه خلک هغې چې او هغې دپاره مونږ خو هغه چې موسیقي کولی هم نه شو نو زمونږ دپاره جی ټول نه خبر ده چې یوټیوب باندې مونږ خپل یو شی چې دنه اپلوډ کړو نو هغه زمونږ کتونکي چې هر صورت نه هغه ته په صحیح طریقه ملو شي اسانه باندې لکه چې یوټیوب بند دا زمونږ د شوقیانو خلکو لپاره ډېر تاوان دی. ما اوس خپل زدات ملګری سره ناست یم لکه طریقه کارم جوړو چې دا یو خپل سو یونین جوړ کلا سو سوسایټي وغیرہ کمیونټي جوړو چې موږ خپل صحیح کم سندرې وو صحیح کم د پښتو خدمت کوو نو هغه موږ ته څنګه موږ ودا کوو نو غیر پرته ما چې کمیونټي جوړو کلا سو یوټیوب هم باندې موږ حکومت ته دا کوو چې دا یوټیوب دی کولاو کې ځکه چې موږ د شوقیانو خلکو ته پاره بلکې د دین علاوه د عام نه سندرې سره بلکې څو چیز د کړه کې هر قسمه یوټیوب نه هر قسمه سافټویر ځواني ته نه پوهیږي یوټیوب ته لرش نه ویډیو یې هم خو اپلوډ شوی نه غینه ته زده کړم کې نه یوټیوب خو ډیر ښه شی دی نو په کار کې دا زه زموږ خپل حکومت ته ګورم ته زه خپل ځنده خواست کوم چې دا کولاو کې قربان مخا
اوریدونکو د پیښور په سینما روډ د کیسټونو او سی ډی ګانو د دکان سنگم میوزیک هاوس مالک سهیل خان وایي چې یوټیوب بند وي او کلاو د دوی په کاروبار هیڅ اغیز نه کوي. نوموړی البته د یو ایس بی او موبایل ټلیفونونو په وسیله د موسیقۍ اوریدلو کلچر پریشان کړی دی چې وایي دوی یې خیر ته کینولی دي.
میموری کارڈ موبائل ہوتی دیتے نا ڈیر سار ڈسٹرب کرے گی میوزک ہے نا میوزک انڈسٹری کو مکمل تباہ ہوا بس منگ ڈرے سلو آسان جی کا نا ڈا لگی آئی کار کو لگی آئی یوٹیوب میں اصل دیکھے نا کاپی رائٹ زمنگ ملک کشتا نا باقی اثر دیکھے نا لیکن نور ملکوں کی چیزیں کہنا ڈیجیٹل رائٹ ہم ڈیجیٹل رائٹ تو سسٹم نشتا انجمن تاجران الیکشن میں ارے نو من فارغ سنو انجمن تاجران صدر او سچی سے لیکن دا وزیر اعلی کا او دا وزیر اطلاعات نے افتخار سے کہ وہ جو یار زمون دا مسئلے دی جو دا مطلب دا زمون سے کافی سی دے دے سو ان دے دے زیاد من لاس کے روانی کا نو خرچے دی دکانوں خرچے دی خپل خرچے دی دا من نشو پوت کو دا کو چھ حکومت زمون ساتھ رہا کی کہ بھئی دے دیش کالا تین دے دیش کالا پدی کاروبار کے خپل جن خراب کرے دے او دا 35 کال پس یو سڑے مکمل زیرو سی مردان ہوتے دے کے لکا اوڑو دکان چھ دے کنا اوڑو دکان سرا پا کے میں ریکارڈ والا ناشتے او من وتا سہیلی نش ہم دا شان تے نش پرباد والا ویڈیو جوڑو لو والا چھ دی اگین دیر زیاد پریشان دی کیا 10 کمل اوورا اس من یو وقت بوزو یو لکھ سینڈ لکھ سوتی نو گورو بکیائی سو کوئی بندا زخپل خبر اگوم چھ سنگم دا من وہ سو البم دی جنا او سو کے 60-70 البم دا چھ دی کہ اگا پ مزہ مزہ پ سی ڈیز کے لکھ کیسٹ نہ کنورٹ سو سی ڈی تا نو سی ڈیز دا گا بانی من لگ جندے یو پ دے کار کے کنا بس یو خر روز پ امید نہ سیو نو
چاتہ کاران کڑے دا پاکی مینے راز راشا نویا دا پکلا سب ساز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا راشا پناز راشا یو لاف ٹو اوور اسمائل ٹو ون یو ٹیکس ٹو اوور لیوز ٹو ون یو لاف ٹو اوور ہارٹ ٹو ون لیٹ ایوری باڈی لو یو یہ لیٹ ایوری باڈی لو یو پوری کا اور پو دنیا پوری کا رکھے بن سو زوا بیاز پہ دراز راشا جندن تیری گی زما عمر کمے گی زما یار دمینے کوئی پھلے شان آواز راشا
بزستا یار دمینه نوی سنگار دمینه غیقتا زما پا نوی ساز نوی انداز راشا زچی دنیا ہے رکڑو تیرا جفا ہے رکڑو دغر دسرا راتا بیارا کا آواز راشا راشا تو ناز راشا راشا تو ناز راشا راشا تو ناز راشا راشا تو ناز راشا چا تخ کاران کڑی دا پاکی مینی راز راشا نوی آداؤ پخ گلاؤ سپ ساز راشا راشا تو ناز 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 راشا
گران اوریدن کو بختیار خٹک یو بل زوان سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې د خپلو یو شمیر نو سندرو لپاره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. دی هم وایي چې په یوټیوب د بندیز لګېدو له وجې د پښتو د نو سندرغاړو د مخکې تګ لارې نیول شوې دي.
زما په نیز باندې خو چې پښتو موسیقۍ دا کوم دی ویډیو په شکل کې چې مارکیټ ته راځي نو په دې کې خو 90% چې کوم ویډیوز دي نو ما په خیال چې هغه پښتو موسیقۍ ته وده نه ورکوي. هغه خو ما په خیال چې هغه اینټي روان دي چې کوم ولګر ډانسونه دي یا ولګر پوئټري ده. که تاسو یوټیوب په حق لمانه خبره کوئ نو دا یو فائدہ خو شته دی ځکه چې په یوټیوب کې نن سبا چې آڈیو البم ریلیز شي نو په هغه باندې هغه ټایټل ولګولی شي. په یوټیوب باندې ټوټل البم په ورځ په حساب باندې هغه یوټیوب کې اپلوډ کړی غي. ورسره ورسره زه بتاویم بچا جی چې مونږ په دې نیو جنریشن کې ډېر داسې گروپس دي چې آئی اوس صرف کریٹو ویڈیوز جوڑی لگیا دے. آئی سر چونکہ پلیٹ فارم بل نشتے دے سی ڈیز والا ہم دے آئی ویڈیوز نہ ریلیز کئی آگے سر سر ٹی وی چینلز والا سا ہم دے ایکسس نشتا. آئی تٹول نا آسان اللہ دا وچہ آئی ویڈیوز جوڑ کر نو پا یوٹیوب بے اپلوڈ کر بیا با آگا لنکس پائی پا فیس بک پانے شیئر کر نو آگے سر ما پسال چی زیاد ویورشپ نی دور شیئر. ایون مونگ اخبر چی دا تیر آخر البم چی دن پائی کی سو ویڈیوز چی جوڑ کرو نو تول نا آسان اللہ دا خسارا کی دا چی مونږ په یوټیوب باندې اپلوډ کړی ټول دنیا کې پښتانه چې هغه یو ګوري 50-50 دی جی. فائدې هم شته او نقصانات هم شته دي. ورته تاسو اوس هم په یوټیوب کې چې سرچ کوئ پښتو ویډیوز نو د دې چیز د انو سره واحد تاسو باندې نیو جن د الکان چې کم دي چې دې ویډیوز به تاسو ته ملاويږي او هغه کې ډېر داسې تکړه تکړه سټایل دی هغه ډېر مزدار دي کنه دي. که پای کې میوزیک کې څه کمی یا په پوئټري کې کمی نو هغه ما په خیال ای کزن نه دي کړي هغه دومره اپروچ نشته دی. خو کم از کم دا یو ډېر ښه ایکسس دی لپاره انټرنیشنل لیول باندې خپل دغه دا ټیلنټ خلکو ته ښودو نو ای ته پکې هم ډېر نقصان دی.
خوږو اوریدونکو، په پیښور کې د وسیع الله خلیل په نوم یو ځوان تن په دې ورستیاو کې د یو شمیر پښتنو سندرغاړو لپاره د هغوی په سندرو ویډیوګانې جوړې کړې دي. نوموړی هم د ټولنیزې انټرنیټي ویب پاڼې یوټیوب د بندیز له امله سر ټکوي او وایي چې له وجې نړۍ ته د پښتنو ځوانانو د هنري کارونو رسېدو یوه مهمه لار تړل شوې ده.
موسیقی مونږ سره واحد یو داسې لاره ده چې په هغې باندې مونږ د پښتون یو نرم چې کوم رخ دی هغه مونږ دنیا ته خیالی شو. زما مین مقصد دغه دی چې څومره ینګ سنگران دي د پښتو چې هغوی ته لارې نه ملاوېږي، نو هغوی ته زه یو داسې پلیټفارم ورکړم چې هغوی ته په دې باندې مخکې د نورو چینلونو ده آفرز ملاو شي، هغوی ویډیو چلي ټلویزر باندې چې ما کله خپل سانګ ریکارډ کو زه لاړم ما ایرای میوزیک کې خو نو هغه زما سټوډیو چې تکا ما تیر لاړه کما ته ویې ما ته پته ده چې تاسو د پښتو او سپیشلی د پېښور د میډیا څومره او څه سټانډرډ دی. زه رااله ما ځان سره یو کیمرا را واغېستم، زه مختلف کسانو سره ملو شوم. ما دغه ټایم کې سر ویډیو میکینګ سٹارټ کا پېښور کې د فرسټ پرسن چې هغه ڈی ایس ایل آر کیمرا چې تا کا و دی پښتو غانی ویډیو پاوی باندې جوړا کا او زه هغه یو ډایرکټر مې سره چې ما بختار ویلا ویډیو کله جوړا کا نو هغه آگ ٹی وی باندې او ایر وای میوزیک باندې یو پښتون سنگر ویډیو فرسٹ ٹایم چلے دا زما ویډیو د ٹی وی خبر والا نه اخلي یا نور کوم دل کې چینل دی هغه زما ویډیو نه اخلي دا کی وجه دا ده چې زما او دغه په منټل کې کلیشز دي دا یو واحد میډیا هم سره یوټیوب چې زموږ ټول لارې به بندې شي.
اوریدونکو، وسیع الله خلیل وایي کولی شي خپلې ویډیوګانې په انټرنیټ موجودو نورو ټولنیزو ویبپاڼو ته ورکړي، خو زیاتوي چې هغه سې خوند ونه کړي لکه په یوټیوب چې ګڼ شمېر خلک وګوري او خپلې رائے هم پرې ورکړي. د ده په خبره پر یوټیوب د بندیز لګولو پر ځای حکومت سره سفارتي لار شته چې غربي هیوادونو ته خپل احتجاج پرې ورسوي.
یوټیوب ما سره یو لاره وه چې ما پرې دنیا ته پروف کولی شو چې هغه نوي هلکان هم څه کولی شي څه کول غواړي. اګین چې څنګه یوټیوب بند شو او ما هغه د سیوری دا ټیپیکل کلچر واپس زمونږ انوارمنټ ته راین شو، زه لاړ شم په خپله خرچه باندې ویډیو هم جوړه کړم یو کس ته، بټ اګین زما دپاره مارکیټ کې ځای نشته. یو لاره ما سره یوټیوب چې هغه ما له ګورنمنټ بنده کا ایک شو یوټیوب بند شو سټل خلک لګیا دي په نور نور سایټس باندې د ویډیوز اپلوډ کی، بټ یوټیوب زموږ لپاره ډېر کنوینینټ وی. ما خپل لایکس کته شو، ډیسلایکس مې کته شو، ویوز مې کته شو، سرچ مې ما ویډیو څومره زیات شوی دی، ما په کمنټس کته شو، خو د دې موشن یا د نور سایټس دی په باندې خلک ویډیوز اپلوډ کوي. دا کی موږ ته صرف پرابلم دا غري چې ما ته د خپل د کار ریسپانس فیډبیک صحیح طریقې سره نه ملاوي دي. اوس ما سره بل لار نشته چې زه په کوم اړخ باندې ځم، خو زه به د خپل چکن زما هنر دیتا بس په کوم لار باندې خلکو ته خیر زما په خیال باندې یوټیوب بندولو سره هیڅ نه کیږي که زه کوي نو سفارتي سایډ باندې لاړ شي.
اوریدونکو، د یادولو دا چې د پاکستان حکومت 13 سپتمبر میاشت په دغه هیواد کې پر یوټیوب بندیز تر هغه وروسته ولګو چې په دغه ټولنیز انټرنیټي ویب پاڼې داسې فلم خپور شو چې د اسلام سپیشلی دین ته سپکاوی پکې شوی و. د پښتو موسیقۍ ډګر تر اغلی نوي ځوانان په عین حال کې له حکومت غوښتنه کوي چې یوټیوب دې بیرته خلاص کړي، ځکه چې پر دې بندیز د دې هیواد د هنرمندانو کاروباري هلې ځلې ټکنۍ کوي. د دوی په خبره حکومت کولی شي یوازې په هغو ویډیوګانو بندیز ولګوي چې د ولس له عقایدو سره سمون نه خوري. اوریدونکو، د سندرو میل خبرونه په پای کې لدی یوې بلې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون بچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي وسی.
د سندرو امیل خبرونه مو اوریدل. تاسو ته هارون بچا وړاندې کوله او اوس وخت کې دونکې دي 2:30 بجې او په امیر ساحل هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې موږ د خبرو لنډي زورو.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ضد لواکا د ناسمې ګټې اخیستو دویمې دوسیې پلټنو امر هم کړی دی. په دې معاملې کې پر وزیر اعظم اشرف تور دی چې د تیلو او ګیس انتظام ادارې پخوانی مشر توقیر صادق ټاکلی و چې درغلي وکړه.
پر اشرف تر دې مخکې تور و چې د کرایې بجلیګرونو په کار کې درغلي کړې وه. په کراچۍ کې په بېلابېلو پېښو کې اته کسان وژل شوي، دیارلس ژوبل دي. د ښار په مظفر آباد کې بېګا ماښام په دوو چاودنو کې د دوو پولیسانو په ګډون څلور کسان ووژل شول او دیارلس ژوبل شول. د تاوتریخوالي په نورو پېښو کې څلور کسان وژل شوي چې پکې یو د عوامي نېشنل ګوند غړی دی. د افغانستان په کاپیسا کې یو ځانمرګي حمله شوې ده چې پکې پنځه کسان وژل شوي او لږ تر لږه پنځلس ژوبل دي. د تګاب ولسوال عبدالقدوس صافي په خبره دا پېښه نن سهار شاوخوا اووه بجې په بازار کې شوې ده. پولیس وایي د ځانمرګ برید هدف د امریکایي سرتیرو سامان وړونکی کاروان و چې له بازاره تېرېده، خو د دې برید ښکار شوی نه دی. د پاکستان سپریم کورټ له اډیاله زندانه د ورکو شویو بندیانو مسالې هواري لپاره حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکړی دی چې د دې مسالې د مقدمې اورېدنه تېره ورځ د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیزې جرګې کړې ده. او د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي ویلي دي چې پلان لري په سیاست کې برخه واخلي. البته دا خبره یې رد کړې ده چې ګواکې د راتلونکي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې به ځان نوماند کړي.
اوزن کولن خبرونه مد مشال لري نو اوردل شي په امیر سهل لاندې کول په دې نیمه کې ساسل لپاره دوه خبرونه اتلان او د ځوانانو غږ خبرونه لرو. زه تاسو یو مچ دروانه مشتې په یوشتمه ټا د پښتون ملت پال خان عبدالغفار خان د مړینه ورځ مندل شوله. هم په دغه ورځ مول زنو ځوانانو سره په دې خبرې کړي چې هغه د بچا خان فلسفي او ژوند ته په سسترګ ګوري. دا خبرونه موږ تاسو ته په تکراری باندې وړاندې کوو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
اسرائیل مومن ستاسو په وړاندې حاضر دي. السلام علیکم اوردونکو. د خدای خدمتگار تحریک د بانی او د عدم تشدد د فلسفې د مبارز خان عبدالغفار خان 25م تلین 13 منزل شو. د بصغیر د ساده مبارز د خدای خدمتگار سالار خان عبدالغفار خان چې پښتنو ته یې نه یوازې د زغم او عدم تشدد یو نوی سوچ او فکر ورکړی وو، بلکې د پښتنو ماشومانو د یو ښه سباون لپاره یې هغوی ته یو شمېر جدیده تعلیمي مدرسې هم جوړې کړې وې. دا مهال پښتانه ځوانان د بچا خان فلسفي او ژوند ته څنګه ګوري او د هغوی تعلیمات او فلسفه په خپل ژوند کې څنګه کاروي، په دې اړه د خبرو لپاره لمونږ سره دوه میلمانه دي. زید خان چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، د چین په سینګهوا یونیورسيټي کې د ماس کمیونیکیشن په څانګه کې زده کړې کوي او ولی افریدی د پېښور یونیورسيټي د جرنالیزم په څانګه کې زده کړې کوي. له دوی سره به خبرې کوو. زید خان ستړي مشي
بخیر اسرار صاحب،
څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
بالکل ټیک ټاک خیریت دی.
زید خان څنګه تاسو ته معلومه ده چې پرون د خان عبدالغفار خان 25م تلین و منزل شو، نو څه وای تاسو چې د پښتنو ځوانانو په نمائندګۍ تاسو د بچا خان فلسفي او ژوند ته څنګه ګوري؟
یار د بچا خان فلسفه خو ډیره ژوره ده، داغه اعاده په دې لګ او تنگ وخت کې ګرانه ده، خو داغه د فلسفي او دوه خبرې چې هغه زمونږ زلمی کل سره او پښتنو سره خاص کر داغه لپاره ډیر اهم دي. هغه د داغه یو د عدم تشدد نان وایلنس چې کومه فلسفه ده، دویمه دا ده چې داغه بنیادی مقصد تاسو ګورئ هغه د پښتنو د تعلیم ورکول، څنګه چې هغه مکتبونه کولاو کړي وو. نو دغه دوه فلسفي کچاري پښتون قوم فالو کړي وي یا پاکستانی چې کوم حکمرانان دي ای په دې عمل پیرا
وجه صدا
لړۍ کې چې څومره جنگ دی او قتل و غارت ته دا بنو.
زید خان وجه صدا چې پښتانه ځوانان د هغې د فلسفې نه او د هغوی د تعلیماتو نه محروم دي؟
وجه خو تاسو وګورئ باچا خان او د عوامي نیشنل پارټي تاریخ کو وګورئ، نو دوی د کانګرس حصہ وو او چونکی د پاکستان کم خالق وو یا څوک چې دا وګی چې مون خالق جماعت وو، هغه مسلم لیگ مسلم لیگ وو کم چې دا کانګرس ډیر غټ مخالف وو. نو د پاکستان د وجود نه راتلو نه بعد د بچا خان خلاف په میډیا او په زمنګ په تدریس کې داسیو پروپاګاندا شروع کا چې هغه ته داسې تن پاکستانی قوم په نظر ګوري چا چې د پاکستان د تقسیم خبره کړي ده، حالانکه هغه د پاکستان د بقا خبره کړي ده. نو د دغه پروپاګاندا په وجه باندې هم نور کم زلمی چې دی، د سندی زلمی، پنجابی زلمی یا بلوچی زلمی، هغه د دې پروپیګنډې په وجه د باچا خان د تعلیمونو او فلسفې نه محروم شول. او همدغسې وګورئ د دوی خلاف، د باچا خان خلاف پیران ډېر زیات استعمال شوي وو. تاسو که وګورئ کاکا صاحب، اخوند دروېزه صاحب، دا ټول د هغوی خلاف استعمال شوي وو. نو پښتنو چونکې دین طرف ته رغبت ډېر زیات دی، نو هغې وجه نه دی د باچا خان د فلسفې نه ډېر لرې لاړه.
زاید په دې به تاسو سره خبرې کوو چې د دغه فلسفې نه لرې کېدو له وجې پښتانه او پښتانه ځوانان د څومره مسلو سره مخ دي. خو زه د ولی افریدی په لور ورځم چې هغوی هم موږ سره دا مهال د ټلیفون په کرخه دي. دوی د پېښور یونیورسټۍ د جرنلزم څانګې زده کوونکي دي. ولی ستړي مشئ، څنګه جوړې تاسو؟
ډېره مهرباني اصرار وایي.
او ولی د باچا خان په سټرګل او هلو ځلو باندې تاسو څومره خبرې استې؟
میرا تر څو پورې چې ما باچا خان صاحب سټډي کړې دی، هغه لایف میسټري سټډي کړې، هغه فلاسفي سټډي کړې ده. نو په اوس وخت کې چې کوم دی ان پی لیډرشپ دی، چې کوم مشران دي، هغه په فلسفه کې چې زه ګورم، نو باچا خان چې څومره هم کړی وو، هغه سیاست نه و کړی، هغه خدمت کړی وو د خلکو. لکه زیاتره عمر مې په جیل کې تېر شو، تقریبا 43 عمر یې په جیل کې تېر کړی و. دې نه بعد دا واحد داسې پرسنالټي وه چې په سرحد کې د خلکو د خپلې پلاس د وجه نه نیک ګاندي ویلی شو. نو د باچا خان خو په خپله بذاتې هو د پښتون قوم دپاره، د پښتون یونیټي دپاره، لکه د پارټیشن نه مخکې، د پاکستان جوړېدو نه مخکې چې کوم غیر کومه فلسفه وه د مسلمانانو، او د پاک برصغیر چې څومره قومونه یې دوی یو ځای کېدو په فلسفه باندې نه دي قایم وو.
سر یو اورېدونکی دی، د دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشئ. خیر دی، مننه که خپل نوم راته وښایي.
خان زمان نن دوه خیر له زوبه خبرې کوم. د باچا خان پښتنو له ازادي راوړې ده، تعلیم یې راوړې دي، صحت یې راوړې دي. د باچا خان تلسته خو موږ نه شو هېرولی.
او ځوانانو له تا څه وایي چې څه کول په کار دي ځوانانو لره، او چې هغوی څه زده کړه وکړي د باچا خان؟
ځوانانو له دغه په کار دي چې د باچا خان چې کومه فلسفه ده دا ژوندۍ وساتي.
موږ سره صفت الله د جاپان له ټلیفون په کرخه دی. صفت الله، ستړي مشئ، او که دا راته ووایئ چې تاسو څه کوئ په جاپان کې؟
ډېره مننه. موږ زه کاروبار کوم د جاپان د پارسو د ګاډیو.
ښه، نو څه به ویل غواړئ تاسو زموږ موضوع باندې؟
د پښتنو یو داسې یو آیډیل لیډر وو، که چېرته پښتنو مطلب دی چې ټوټل د فلسفي واخلي په صحیح توګه باندې دی دا ټول په غا کې، نو زه وایم چې پښتانه به ډېر په مخ لاړ شي. باچا خان خو چونکې د لرو بر پښتنو غا کړی وو چې مطلب پښتانه ټول یو دي، او نن سبا غټه مسله دا ده پښتنو کې چې مطلب دا دی چې تقسیم شوي دي.
د باچا خان په فلسفه کې د ځوانانو لپاره څه دي؟ تاسو هغه فلسفه کې چې د هغوی ستاسو لپاره څه دي نو هغه کاروئ که نه؟
ولې نه، نو زه وایم چې ځوانان د ده فلسفه ټوله واخلي، اختیار یې کړي، د ده د امن او د ده د پرمختګ چې کومه فلسفه ده چې مطلب دا دی ځوانان پوره پوره د پښتنو ځوانان د نه فایده واخلي.
ډېره مننه ستاسو نه صفت الله، او موږ سره د جاپان نه. زید، تاسو نه ما وختي پوښتنه کړې وه چې هغه څه نقصانات پښتنو ته او پښتنو ځوانانو ته میلاو شوي دي د باچا خان د فلسفې نه د لرې کېدو له وجې، نو څه به ویل غواړي؟
ښکاره ده اصرار تاسو که وګورئ، نن سبا پښتانه چې کوم حالاتو سره مخ دي، دهشتګردي، تباهي، د تعلیم نه لرې کېدل، که دوی د باچا خان فلسفه فالو کړی وي، د هغې پیروي کړی وي، نو نن سبا به پښتنو سره د خودکش جیکټ پځې او د ټوپک پځې قلم و کتاب به لاس کې. څنګه چې مونږ ته یو ملګري د جاپان نه وویل چې پښتانه ډېر ټیلنټډ دي، نو په دې کې شک نشته چې پښتانه ډېر یو قابل قوم دی. خو دوی لارښود څوک نو، د باچا خان نه بعد داسې یو قوم ته لیډر ملاو نه شو.
دا وخت مونږ سره یو بل اورېدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشئ، څوک خبرې کوي؟
السلام علیکم.
لیاقت صاحب، څه به ویل غواړئ موضوع باندې؟
کوم قوم
ورزما ولی افریدی تھا ولی کا تاثر دوی خبر واری دلی نو دی ویلی چھ خدای دی وکھی چھ پختنو تا ہا رنگ لیڈر ملاو شی نو چھ وجہ رچ پختنو تا دغه سرنگ لیڈر نہ ملاوی گی وس
اگن چھ بچا خان چھ چھ کما پیلا شی وا اے دا غو چھ خدمت مقصد و دی خلق خدمت مقصد نن سبا چې څومره نه کنه د پښتنو لیډران دي دوی چې کوم هغه دی کنه سټرګل شروع کړی پښتنو لپاره نو دی کې نه کنه د خدمت هغه عناصر نه کنه نشته دی نو په نه کنه ځوانان کول ته په مخه باندې هغه هغه ناراضي تاسو وګوره چې کوم داسې فالوور نو دی بچا خان صاحب چې هغه دوسرا یو نه تپاسه شي نن سبا خلک نه کنه ټوټلی اګنور کیږي
امنګ سره اوردونکو لپاره خوخه من دوی سره خبرو کو نصیب دورانی صاحب ستړي مشي
وعلیکم السلام خو دې مو بخا
تاسو د کوم ځای خبر کوئ
د سعودي عرب شمیسینه
نصیب چپ څه وای تاسو چې د باچا خان په فلسفه او تعلیماتو کې د ځوانانو لپاره د پښتنو ځوانانو لپاره څه لارښوونه ده څه ته غوښ د کول شي چې هغه په خپل ژوند کې وکړي
باچا خان دا غوي چې کوم منشورو نو هغه ډېر خولي منشورو
ښه
او ډېر ښه د ځوانانو لپاره او د پښتنو لپاره هغه کې ډېر ښه خبرې وي خو دا غوي نه پستې کوم دې نه مونږ ته داسې لیډر مې لاو شو دا غوي دتلونه پاسو هغه د پښتنو صحیح لیډریو کی او د صحیح مشریو کی
وجه سره څه وای تاسو
په دې وجه باندې څنګه پښتانه نن چې کوم دینو لګروسته پاتې شو
زه زید تورنم زید تاسو به د ولی خبرې هم اوریدلې وي نو تاسو خپل باندې څه وای چې نن سبا حالات داسې نه دي چې بچا خان غونډه کې لیډر پیدا کی که څه وجره
لیډر خو تاسو کو د هر قوم یو تاریخ وګورئ نو هر قوم کې یو یا دوا لیډر داسي چې هغه ډېر پرومیننټي تاسو ګوري په افریقا کې نیلسن منډیلا دوباره نشي راتله افریقا کې جارج واشنگتن او ابراهام لنکن بار بار نشي راتله په انډیا کې ګاندی بیان نشي راتله نو دا خو یو بهانه نشي کېدای چې حکومت ترقی نه کوي یو غي ته بار بار داسي لیډر راځي د یو هر یو قوم په تاریخ کې یا دوا داسي لیډراني چې هغه ایته تعلیمات پری خو دي او هغه تعلیمات بیا دا وه چې کوم پیروکاری هغه فالو کوي تاسو وګورئ لیډر محمود خان چکزئی د وړې پای لیډر نه دی ولی خان د باچا خان نه پاتې یو عظیم لیډر وو خو داسې لیډر زموږ په زلمی قوم کې مرات لې شي او دا د محمود خان چکزئی یو واضح مثال دی نو خبره ده داسې لیډر نوم اون کونه
زید منګ سر یوردن کې دوسر خبره کوم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عادل حسین تورای د کورمی جان سینا تاسو ته سلامونه انی کې له وړاندې کوم
وعلیکم السلام عادل
دا ویل غړون څه بچاون خو یو عظیم لیډر و کنه پښتنو د پوره ډیر جلونه تیر کړی دی یعنی پښتنو هغه یو دار مون وس پښتنو ار څه کوي خو یو ایتپو کې نه راځي بیتپو کوي کا هغه په قدم باندې پښتنو روان وای نه دا به کوم وختای نه وې نه دا غاتر غره بنوي ټول په مینی محبت سره وخت راولو
او ولی چې موږ سره د پخو یونیورسيټي د جرنالیزم څنګه د ټلیفون پکړ خدې ولی کتا سره ته وې چې زائد خبره به تاسو ورېدلې وي نو وجه څه ده چې پښتانه چې کوم دی کوم خپل اصل لیډر دی هغه نه خپل لیډر نه غني او هغه فالوورز نه جوړیږي یا د هغوی پیروکار نه جوړیږي څه وجه څه وای تاسو
بالکل تاسو ډېر ښه کوشن وکړو زه ویم چې ما څومره ابزرویشن کړی دی پښتون په یونیټي باندې دی پښتون په لیډرشپ باندې نو ما څومره د نېشنلست پارټي ان پی شو د چګدیسه پارټي شو د تنورې ورکوټي پارټي نو دا چې کوم زموږ کرنټ لیډرشپ ان پی والا یا موږ د چګدیسه والا دوه خپل مینس کې دا انډرستانډینګ نشته چې د پښتنو لپاره به د خلک نه کنه کم قسمت ټریګر کوي لکه په کار دی چې باید یې ان پی چې کوم مشران دي دوی مینس کې دی چې ځکه مینس کې دا چې هغه د افتاب خان شیرپاو د خپل پارټي جوړ کړی دوه مینس کې خپل دا چې کلیئر کټ پالیسی نشته دی یو څه خبره کوي بل څه خبره کوي مزین چې ټول نه ضروری دا چې کوم اوس حالاتو کې کوم مشران دي دوی پارټي چې دوی د پښتون قوم لپاره خپل کې خپل انجنیر نه جوړ کړي
موږ سره یو بل اوردونکو دوی سره خبر کوستړي مشي څوک خبر کړه کوم ځنه
بلې جناب لیکي هلي السلامونه مې ومنه طاهر غم شه کوم سره دې بازار کې من کلی خواجم را مبان است سره دې ټلیفون په لاندې ما کوم او ما چې په خان خو د پښتنو یو عظیم لیډر او باید موږ داغه پر اره خبره او داغه پر هر کار باندې عمل وکړو او داغه هر خبره زموږ د پاره زر ده او چې دا غره کم په هر کور کې مشران او خپل کشران ته د باچا خان او د خوشال خان بابا او دغه چې د نورو مشفختنو د مشران خبرې کوي نو به هر یو پښتون هر یو ظلمي د چینو بدن دا هر یو کېږي او نه به دا چې کیږي چې بیا به هر یو ظلمي چې دلته چې باچا خان جوړ شي او سکتا امید خوستا
زما په دې کم نظر باندې زما دغه نظر و.
زید خان موږ سره ډېر لږ وخت پاتې دی، نو تاسو وختي د ولی خبرې واورېدلې چې هغوی ویلې زمونږ چې کوم پښتانه مشران دي کوم لیډران دي هغوی خپلو کې سره اتفاق نشته دی، یو خو دغه خبره وه. او دویمه چې زمونږ د کوم اورېدونکو موږ ته ټلیفون کړی و طاهر صاحب، هغوی دویمه خبره دا کوله چې د خوشحال بابا او د باچا خان او نور چې کوم پښتنو مشران دي د هغوی په اړه باندې کوم ځوانان دي کوم زده کوونکي دي هغوی ته ډېر معلومات نشته. نو اخري شي بیری څه به ویل غواړي چې څه کول پکار دي؟
خبره دا ده کما پوری چې د لیډرشپ تاسو خبره وکا، نو دوه خبرې دي هغه کې. یو دا ده خان عبدالغفار خان خدمت جذبه وا، او اوس کمی پارچانی دی نو هغه د تخت لپاره سیاست کوي، ای د چا خدمت کول نه غواړي، نو دی وجنه چې تخت کې به د چا سونه هیڅ وی دی وجنه د پښتنو په لیډرانو کې خپل کې چې کوم مشران دی هغه کې اتفاق نه راځي او یو بل تسلیم وینا. او بل چې تاسو د پښتون ته پوسو کې ډومبه کتاب چا لیکلی نو دام چا د پته نشته، تاسو که چانه ته پوسو کې بایزید انصاری سوکو، نو افسوس زلرما چې ډیر پښتنو ته د پته نشته. ډیر خلک فقیر خان اے پی نه پیجنی، باچا خان خلق پیجنی زګه چې دا غيو پارٹی دی او پیروکار دی. نو زمون دا ډیر غټ مشران دی او لیډران دی چې موږ ته ډیر سره کړی دا غي د تاریخ نمون محروم یو. اغه وجه دا دی چې پښتون قوم کې خو یو جنرالي د تعلیم کمې دی، دویم دا دی چې زمون کم کریکولم جوړیږي دا غي ریفارم اصلاحات پکار دی، کریکولم ستا جوړی کم چې په پنجاب کې ناشتی، نو اغه کی جان بوج کر اغه کی کوتا تا د مسلم لیگ د ټولو لیډرانو ذکر کیږي، خو تاسو به د پښتنو د مشرانو او د هغوی چې کوم سیاسي او تعلیمي یا سماجي خدمت کړي د هغوی حواله سره به تاسو ذکرونه وینئ.
یو جهان مانا ستاسو نه د موږ سره زید خان چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرو، د چین په سینګهاو یونیورسټي کې د ماس کمیونیکیشن زده کوونکی وو، ولی افریدی د پیښونو سي د جرنالیزم څانګې زده کوونکی وو. نن زموږ موضوع دا وه چې پښتانه ځوانان د باچا خان فلسفه او ژوند ته څنګه ګوري او د هغوی تعلیمات او فلسفه په خپل ژوند کې څنګه کاروي. همدې سره خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړي. د الله په امان. اوریدونکو، د نننۍ اتلان خبرونه هم د باچا خان د شخصي ژوند، سیاسي هلو ځلو او پښتنو لپاره د هغه د خدماتو په اړه ده. دا خبرونه د تاسو بشیر ګور جوړوي او د هرې پنځشنبې او جمعې په ورځ له مشالېلو څخه اوریدل شي.
او ټولنیزو څیرو پیژندنه د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. د 2013 کال د جنوري میاشتې 3 تاریخ د باچا خان 25 تلین وو چې په لرو برکی پښتنو ته د غوندو او ناستو په ترسکی یادونه وکړه. له همدې وجه نننۍ اتلان خبرونه د پښتنو د دغه سیاسي او ټولنیز مشر باچا خان کار او ژوند ته ځانګړې ده. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري، د خیبر پښتونخوا په اوتمنزو کې په 1890 کال کې زیږیدلی و. د هغه د پلار نوم بارم خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو د کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د فلسفې په کارول سره په هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه پیل کړل او د دې کار په خاطر د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي او د کانګرس د ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګری شو. مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافغانا یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګه په منو ټولنی درلودي. روسا باچا خان د زینو نور ملګرو سره د دې ټولو خرو ورو ټولونو په راټولولو سره د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ ک. په دې تحریک کې د خلکو باندو خلکو برخه درلوده او د وینه کې پتوګه یې سره جامع اغوستي، ځکه ورته سرکمی سي هم ویل کیږي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه چې په خدایي خدمتګارانو یې پی ایچ ډی کړی وایي،
دی اپریل 1921 دی په انجمن اصلاح الافغانا دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه دی هغه په اغراض او مقاصد کې دا شامل وو چې د پښتنو خپلو کې د تربورولۍ جګړې ورکېدل، په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل. هم د دې انجمن اصلاح الافغانا لاندې دی بیا آزاد مدرسې شروع کړي. ډېر زر یعنی په 100 میاشت کې دننه درنه 350 ماشومان په انجمن په آزاد مدرسو کې شروع شو او دا اویاو پورې د دې څنګه پښتونخوا کې ریکارډ باندې دي جنکایم پکې الکانم پکې نو دې سره سره هغه ته کوم زور چې په پښتو پښتونوالۍ باندې او ور سره لکه اصلاح سیاست پکې لانه دی راغلی. باچا خان و ټول عمر دا خبره دی ورځو کې کوله چې د پښتنو باچا امان الله چې څه کوي مونږ پاره کوي لکه دای چې به قتل دی به کابل ته قتل چې څه به کابل کې نوی قدم هغه پورته کولو د هغې ستاینه به په سوسو کرته باندې لاندې کولو.
د بی بی سی سره کار کوونکی او څېړونکی داود اعظمی چې په باچا خان باندې غنې لیکنی کړې وایي چې پښتانه د عدم تشدد سمې لارې ته بیول او هغوی ته یو سیاسي شعور ورکول د باچا خان ځنګلنه و.
د فکر کوم د باچا خان کمال یا د باچا خان لاسراوړنه دا و چې پښتنو ته یو منظم سیاسي غورځنګ جوړ. پښتانه خو د زرګونو کال راهیسې په خپل سیمه کې اوسېږي خو هر وخت دا شکایت وشي دوی په اتفاق نه دي او دوی منتشر دي نظم نه لري. نو د خدای خدمتګار غورځنګ په نامه چې د ډله جوړه کړه د دې یو منظم سټرکچر او یو منظم جوړښت وو. نو پښتانه منظم کول هغه پر چوکاټ کې راوستل د خپل لوی لاسراوړنه وه او بل لوی لاسراوړنه دا و چې هغه ته یو سیاسي شعور ورکړي سیاسی پو ہے ورکا پا حالات ہے خبر کا پا زان ہے خبر کا پا دنیا ہے خبر کا او دا روشو دل کی تاسی لکھ لوستو کی تعلیمو کی زان پر مخ بوزی او دا نورو قامونو سر زان چال کی دا اوش چی مرش پا پرسنخواہ ایالات کی کم سیاسی پو ہوینو دا 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 برکات دی ذکر دا غرزنگ دا شروع کی بنفت شدون کی یدی دی
پا کابل کی دا سیاسی چارو شنون کی نور الحبیب نسار وی دا دا هغا وقت ضرورت و چی باچا خان دا عدم تشدد فلسفه
دا هغه وخت چې پاچا خان د عدم تشدد پالیسۍ دغه یو حرکت شروع کوله او بنیاد کې خود دغه وخت کې د پښتنو حالت لکه لانن چې دی هغه وخت تر دې هم خراب و همدغه لکه اوس چې پریشانه دی متشدد دی د ده نه وړاندې دلته افغانستان کې هم حالت ښه نه و خصوصا د ممنزو سدوزو ترمنځ چې دی کورنیو ترمنځ چې کومې شخړې روانې دي د اعتدار ممکن چې دې سره پښتانه خوارو وار ام د فکر لحاظ ام فزیکی لحاظ باندې ما ګډ شوی وو تو معاشی لحاظ اقتصادی لحاظ حالت ډېر خراب وو دغه سی یو حالت کې نو پاچا خان د سی ضرورت احساس کې چې ام پښتانه ژوبل نشي او هم په دوی کې تشکیل او تنظیم رامنځته کړي نو زه فکر کوم چې د عدم تشدد پالیسی وضع کول یا داسې سیاست وضع کول د پاچا خان مرحوم لخوانه دا د هغه وخت د پښتنو د سیاسي تورنیز او اقتصادي حالت په تناظر کې شلي دي.
باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لیرې کولو سره پیل کړل. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي. داود اعظمي په اړه وایي
ولایا نداف یا نایی یا سلمانی داخلو ته په ټولنې کې په بعد سره قتل کېده. دا ویل دا خو د ټولنې غړي دي ټولین ته یو خدمت کوي دا د صنعت یا انډستری چې په انګریزي کې ورته وایي دغه برخه دي د شاند جولا نه دا نو د خپل بیا دا کار شروع کوي چې خلکو ته وښيي چې دا عیب نه دی که موږ کار وکړو بلکې دا د فخر ځای دی چې موږ دلته صنعت راولو د خپل ټولنه پر مخ بوزو او خپل اقتصاد پر شو درو. یعنی دا زه غوښتل چې د ځینې پیشې یا مسلکونه چې ځینې خلکو په بعد سر ورته کتل هغه اصلاح شي او د دې ترڅنګ تعلیم راشي.
د انګریزانو په وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریب خلکو په کې سبق نه شو ویلې. نو باچا خان د خپل دوستانو سره کېناست او په کلی کې یو خونځي جوړ کړ چې د نورو ځوانانو ترڅنګ خپل بچي هم په دې خونځي کې شامل کړل. کابل میشته لیکوال نورالحبیب نثار یې په اړه وایي
د منګو کې هغه د هندستان د جامع دلی چې ورته ویل جامع ملي دلی نه هغه د دلی د جامع غونډې یو آزاد خونځي تاسیس کړ دنیا ته کې خدلو چې افغانانو کې اصلاحاتو کې ریفورم کې چې دوی فکر را جوړ کړي په مدرسه کې د خپل کور کلیو د پښتنو ماشومان شامل کړل هماغه ماشومان ته سبقونه درسونه ورکړل خپل وطني استادانو هغوی په ملي روحیه سنبال کړل او هغوی چې کله دغه ښوونځي له فارغېږي بېرته عمل ته استادان کېږي یعنې دی پخپله یو پروډکشن کوي تولید کوي ټولنې ته تعلیم یافته قشر وړاندې کوي دی د هماغو په مټ باندې خدایي خدمتګار ته.
باچا خان لا لومړی سره د دینی عالمانو او قومي مشرانو په ملګرتیا پښتنو ته د خپل ژبې او کلتور سره د مینې کولو درس ورکاوه. د دومره ډیر کارونه او وروسته بیا سیاسي جلسی او ناستې د خدایي خدمتګارانو د غورزنګ له چتر لاندې کېدلې، نو د دې تحریک مالی چارې چا سنبالولې؟ دا پښتنه ډاکټر وقار علي شاه څه داسې ځواب وي.
په 1928 اپریل کې د انجمن بنسټ کې شیدو هغه وخت کې دا فیصله وشوه چې موږ به اوس چندې د خلکو نه نه غواړو. لومبه به دا ټول ممبران چې دي د ارتا خپل وسته هغه به چندې ورکي، او که بیا یا نو په خپلو مرګرو ته به یا داسې کور په کور به چندو ته نه ځي، ځکه چې لکه خلکو د هندوستان د سیاسي تنظیمونو سیاسي تحریکونو په نوم باندې ډېرې پیسې ورکړي دي، اوس ته نه بدزنه شوي دي، اوس دا خلک نورې پیسې ورکولو ته تیار نه دي. نو په ځای د دې چې موږ د دوی په چندو باندې دا خپل تنظیمونه شروع کوو، هر سړی به چنده ورکي، خو ښه خبره دا ده چې څوک څومره ورکولی شي په چا باندې زور نشته. نو ممبرشپ فیس داسې پکې نو، لکه د باچا خان یوه چاچی وه، هغه کونډه وه، هغه هغې نوم هم کونډه چاچی وو، هغې 4000 روپۍ ورکې. 4000 روپۍ هغه وخت کې ډېر شوې. لکه مختلف هغه لیستونه چې تاسو ګورئ، نو چا پکې روپۍ هم ورکړي ده، چا پکې اتان هم ورکړي دي. ما د خپل ریسرچ سلسله کې ډېر خدای خدمتګاران انټرویو کړي دي. سرفراز خان، ناظم سرفراز به ورته وي، بوبک 400 یو خدای خدمتګار هم و، د باچا خان سیکرټري مو، هغه راته یعنی په قسمیت اور سره وی چې وی زه ډېر غریب وم، د مونږ هیڅ درک نه لګېدو. چې کله به زه تلم د تحریک لپاره، نو یو سړه روټۍ او دوه پیاز دا به مې وی د کوره واغېستل، او په دې باندې مونږه لکه ټول عمر تیر کړی دی. باچا خان به ورته وی چې هر سړی به روټۍ هم خپله کوي. نو پښتانه خو غریب خلک وو، د هر چا هر څوک خان نو کنه، نو هغوی به سړه روټۍ د چا چې وس رسېدو ګوړه او چا چې وس نه رسېدو پیاز دا به یې خپله اغېسته او تحریک یې خور کړی دی.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د اتلانو خبرونه اورئ. د پاکستان له جوړېدو وروسته بیا هم باچا خان د درغلیو او ټولنیزو بې انصافیو په ضد خپلې هلې ځلې جاري وساتلې، او په همدې لړ کې څو وار زندان ته لاړ. په 1956 کال کې پاکستان د باچا خان د خدایي خدمتګار تنظیم غیر قانوني وګرځاو او پابندي پې ولګوله. باچا خان په خپل سیاسي ژوند کې دومره ډېر وخت په جیل کې تیر کړ چې د انساني حقونو لپاره کارکونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل نوموړی په 1928 کال کې د کال قیدی ونوماوه، او په 1989 کال کې ورته په هندوستان کې د جواهر لال نهرو ایوارډ ورکړل شو. د هغه سوچ او فلسفې په ټوله سیمه کې په پراخه توګه غزونې وکړې. په هندوستان کې د فیصل خان په نامه یو کس له ډیرو هغو کسانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې او خدایي خدمتګار تحریک دومره متاثره کړی چې اوس یې په هند کې دغه تحریک بیرته پیل کړ، او د فیصل خان په وینا خلک
خدای خدمتگار تحریک کې گډون واخیست. دا په ټول هیواد کې همدا سیدا ل منیپورا ل پنڈی جیریو او تمناډو واخله تر نورو ځایونو. یوازې مسلمانان نه دي چې په خدای خدمتگار کې شاملېږي، بلکې په دې کې سکان هم وي، هندوان هم وي، او نور ډیر هم د خدای خدمتگار د تحریک برخه جوړیږي.
د هند فیصل خان وایي چې د باچا خان د ژوند مقصد د امن للارې د مسایلو حل کول وو، چې اوس دغه کار ته له بل هر وخت ډیر ضرورت دی.
له عدم تشدد پرته موږ نه خو ډیموکراسي منځته راوړلی سو او نه یې هم درولی سو. که موږ د تشدد له لارې یو څه لاسته راوړو، هغه به پایدار نه وي، په ډیموکراسۍ به نه وي ولاړ، او د انساني ټولنې لپاره به په درد ونه خوري. خو که موږ یو څه د عدم تشدد له لارې لاسته راوړو، دا به پایدار وي، دا به د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ وي، او دا به انساني وي. زما په خیال نن سبا د عدم تشدد پالیسي مخ پر وده ده، او په خلکو کې ډیر شهرت پیدا کوي، ځکه چې په تشدد سره موږ څه لاسته راوړلی سو؟ هیڅ نه. که موږ یو څه لاسته هم راوړو، هغه به پایدار نه وي. زما په خیال همدا وجه ده چې خلک د عدم تشدد د پالیسۍ خپلول غواړي. د عدم تشدد سوچ په هند کې هم ورځ تر بلې ډیر مینوال پیدا کوي، او کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما ولیدل چې هغوی هم د عدم تشدد د پالیسۍ د لارې پر کار کولو کې دلچسپي لري. ځکه چې زه یو ځل بیا وایم چې د تشدد له لارې لاسته راوړنې پایدار نه وي، سوله ییزه نه وي، او انساني نه وي. نو همدا وجه ده چې موږ په طبیعي توګه د عدم تشدد د پالیسۍ د خپلولو خواته روان یو.
د اتلان خبرونه اوریدونکو کله چې په پاکستان کې په باچا خان باندې حکومت زمکه تنگه کړان نو موړه په 1920 کال کې افغانستان ته لاړ او تر اته کالو هلته پاتې کیدو وروسته بیرته پاکستان ته وګرځید. حکومت بیا هم هغه په آرام پرې نه خدا او سره لدی چې په وجود